اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډیره ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په جګړه کې د اوربند له راپورونو او له نورو موضوعاتو خبر شي، خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 48 ساعتونو په مخه د لنډمهاله اوربند خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوري په دې صلاح شول چې د نن ماښام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره لنډمهاله اوربند وکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم درس په خپل بیان کې ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل د موندلو په مخه صادقانه هڅې وکړي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په نننیو نښتو کې تر 1200 تنو پورې ملکي وګړي وژل شوي او لسلو ډیر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې نن سهار وختي د سهار په 4 بجو پیل شوې وې او د ورځې 3 بجو پورې دوام وکړ. ښاغلی مجاهد پر خپله ایکس پاڼه همداراز لیکلي چې له برید وروسته طالبانو ځوابي حملې وکړې چې په نتیجه کې یې د په وینا ګڼ پاکستاني پوځیان وژل شوي، د هغوی پوستې او مرکزونه نیول شوي او وسلې او ټانکونه یې ولجه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د طالبانو ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر 4 سیمو حملې کړې دي چې د بیان له مخې پاکستاني ځواکونو په شا تمبولې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ډیوران کرخه د وسلوالو نښتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ښاغلي بنټ نن پر خپله ایکس پاڼه له ټولو لورو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې پر ډیورنډ کرخه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو په جګړه کې د یو افغان خبریال د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ټولنې نن په یو بیان کې ویل پاکستاني ځواکونو د پکتیا د ملي ټلویزیون خبریالان عبدالغفور عابد او تواب ارمان په امدي ډول د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په نښه کړي دي چې په پایله کې عبدالغفور عابد وژل شوی او تواب ارمان ټپي دی. نوموړې ټولنه وایي چې د خبریالان د سیمې د وضعیت او له خلکو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالو ټولنو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د جګړې او د وروستي اوربند اعلان په اړه نور جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره به روسیې ته د لومړني سفر پر مهال له مسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار اسد د هیواد ته وسپري. د سوریې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې الشره به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وایي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد سوریه ته وسپاري چې په جنگي جرمونو تورن دي. اسد چې د موسکو نږدې متحد وو او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د اوږدې مودې واکمنۍ پای ته ورسېده، په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریه د دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې الشربه نن په یو رسمي سفر مسکو ته ورسیږي او له پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو د لړۍ لپاره د لوبډلې نوملړ اعلان کړی دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ټیسټ او دریو شل اووریزو لوبو لړۍ را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیل شي. کرکټ بورډ نن پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د ټیسټ او شل اووریزو لوبو لپاره نوملړ خپور کړی دی. د ټیسټ لوبو لپاره به حشمت الله شهیدی او د شل اووریزو لوبو لپاره به راشد خان لوبډل مشر وي. افغانستان تازه له بنګلادیش سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ د درې وړو لوبو په ګټلو سره پای ته ورسوله، خو له هغه مخکې درې شل اووریزې لوبې بنګلادیش ته بایللې وې.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل.
قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دروشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پر اپورونو کې باور دی چې پاکستان وی له افغانستان سره پر جوران کرکا په جګړه کې اوربند کړای دی. په یو بل راپور کې باور دی چې د جګړې له پیل وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد بیا ډیر شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته و. هغه د مکان مالکان ګرځ ورته ودرېدل چې تاسو باسي زی بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي واندو سنې واپس ورنکړه.
په خوست ولایت کې پر اته دیر شو پروژو رغنیز کار پیل شوی دی.
میږي دولت نه ډېره وختنه لري چې میږ په منطقه کې دغه سې سړکونه ویالې دغه سې نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړې دي دغه سې پته شوي دي کنه.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 340 ساعتونو په مخه د یو لاند د یو لاند مهاله اوربان خبر ورکړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د نن ماخام ل شپږو بجو څخه د راتلونکو 340 ساعتونو لپاره پر لاند مهاله اوربان موافقه شوه. نوریاس نوری چې دا موضوع تعقیب کړی دا د شیبا په استودیو کې را سره دی له نورو جزئیاتو سره. نوري صاحب مهرباني وکړئ وروستي تحولات څه دي؟
بلې تکل صاحب، مننه. اسلام آباد او د طالبانو حکومت اومنل چې دواړه لوري په اوربند سلا شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوری په دې صلاح شول چې د نن چهارشنبه ماخام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 340 ساعتونو لپاره د لنډمهاله اوربند پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دې اوربند پخلی وکړ او په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستاني اړخ په غوښتنه او اصرار به نن ماخام له 15 بجو څخه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند پلی شي. د هغه خبره حکومت هم خپل ټولو ځواکونو ته هدایت ورکوي چې وروسته له 15 بجو څخه تر هغه وخت چې د دې خبره چا تجاوز نوي کړی اوربند مراعات کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه راست په بیان کې ویلي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغند خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې کوي. د پاکستان حکومت د لنډ مهاله اوربند اعلان داسې مهال کوي چې دواړه لوري د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تازه نښتو د پیلېدو ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي پاکستاني ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. ښاغلي مجاهد نن چهارشنبه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر سپین بولډک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې تر 12 ملکي هیوادوال وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې پاکستاني لوري له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی او افغان ځواکونه یې اړ کړل چې ورته ځواب ورکړي. د هغه خبره د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې ګن شمیر پاکستاني پوځیان وژل شوي او شمیر پوستي او تاسیسات یې ویجاړ شوي او وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې بیا نن چهارشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک کې په څلورو ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شاوته مولې. پوځ ادعا کړې چې په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې په کابل او پکتیکا کې د تېرې اونۍ له هوایي بریدونو چې د طالبانو حکومت هغه له خپل هوایي قلمرو څخه تېری وباله پیل شوې. نن بیا د کابل خاریان یوې زورورې چاودنې بیرولې دي. په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د چاودنې په ځای کې اور لګېدلی او لوګي اسمان ته خېژي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په کابل کې د تیلو په یوه ټانکر کې د اور له کبله چاودنه رامنځته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ورستیو نښتو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. این حال که د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرهان حق د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په پوله وروستیو نښتو ته اندېښنه ښکاره کړه او د دغه کړکیچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نوري صاحب راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو جګړو کې د اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اوربند به لنن ماخام شپږو بجو څخه چې دا د یولس دقیقې هم پې اوښتي دي پیل شي او د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره به دوام وکړي. البته نن د ورځې په اوږدو کې د ډېرو سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو او د سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې نښتو کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادا وکړه چې په دې نښتو کې د سپین بولدک دولس ولسی وګړي وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي، خو د کندهار د میرویس او زوی روغتون یو ډاکټر د نوم او غاک د نخ پرېدلو په شرط ازادۍ راډیو سره وویل چې د ازادۍ راډیو ته وویل او وښی چې د جګړې لسیمې دوی ته تر دیرشو پورې مړي او نږدې سل ټپیان وروړل شوي دي چې ټول ولسی وګړي دي. د سپین بولدک د ویش بازار یو اوسیدونکي بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښتې د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې نن سهار وختي په څلورو بجو پیل شوې او د ورځې تر یولسو بجو پورې دوام وکړ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په خبرونو کې تاسو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ نور جزئیات د ازادۍ راډیو په خبرونو او د ازادۍ راډیو پر ویب پانو کې تعقیب کړئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پانې پته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. داسې مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تیرو څو ورځو کې سختې نښتې روانې وې، د پاکستان حکومت یو ځل بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري غونډه کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا د کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لخوا له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکړل شوې ده.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوی طرح اعلان کړی چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد د افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرمان و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک باندې خبره شوې ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او لدی هواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوې. د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زیوای تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایه نه ورکوي.
زموږ ته کور مالک راغلی و او موږ ته له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډیر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالی کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرونه زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغانه یم، راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل،
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې بار سې ځئ، بس هغه چانډوسونه د ځایو ورکړې وانډوسونه واپس ورنکړه، خو ځایونه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د 10 کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقون ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان لتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوی وو. په ورته وخت کې د ډان ورسپانډي په ګډون یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقيف ځایونو ته لیږدول شوی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر یونیچار ویلي، د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,500 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړ او د غرازی په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګجوبله د اړولو ادعاوې هم کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې پر جوران کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد ډېر شوي دي او حتی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې افغانانو ته د کورونه او کارونه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکیچ کې پاتې کیږو. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د اوربان موضوع سره څیړو. شینواری صاحب، مننه چې د مرکې لپاره بلنه مو منله. تازه مو خبر ترلاسه کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د افغانستان په غوښتنه دوی له طالبانو له ځواکونو سره د 48 ساعتونو په مخه اوربان کړی چې تقریبا له 13 دقیقې هم له هغه نه تیری دي، له پیل نه تیری دي. اول خو لطفا دې ته ځواب وایي چې دا اوربند ستاسو په نظر له کوم ځای راغی، څنګه نافذ شو، لکه څنګه چې پاکستان وایي، آیا په رښتیا هم د پاکستان له لوري د افغانستان له لوري غوښتنه شوې، او که کومه بله مسله ده تاسو څه فکر کوئ؟
سلام په تاسو او قدرمنو اوریدونکو. تاسو ګورئ د خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړی ده او یا د مخکنۍ دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي، او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، دغه ناورین نه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړ شو جګړو یا د دوه د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم د جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې دپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کوي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نه وړلی شي داسې اهداف، او نور استخباراتي اوپراتيفي عمليات کې هم نو دغه
د زما بل پښتنه هم د پاندې موضوع زغورم لتاس نوراندې پښتنه وکم چې د افغانستان او پاکستان پوځي ورتیاوي څومره دی او بل سره څومره توپیر لري. لطفا لمړی دې پښتنه ته ځواب راکړي چې آیا پرښتیا هم دا اوربان د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان ځکه چې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی؟
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د اوربان کلمه دلته استعمالیدل یا د اوربان کېدل دغه خپل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چاپ مقابل کې پیل شوی و او د چا سره اوربان کیږي. دغه یعنی دغه فکر چې تر اوسه پورې موږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکو نو الاتی هم دغه د جګړې نه مشخص تعریف نه وړاندې شوی.
دغه جګړه درې ورځې کې پتیرو دوه ورځې کې شنواره
سره وګوره هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري. دغه پلان گزاري د لپاره مثلا یو وخت ارتیا شته او په عیني ترتیب باندې اهم اهداف چې دغه جګړې کې ټاکل کیږي چې ترلاسه شي دي کله ترلاسه شي دا باید په ډاګه شي. دغه نو وروسته به کول شي چې په اوربان باندې سره خبري وکړي.
شنوره صاحب
د خبري کاری او مرموز کاروکات دي
د جګړې دلیل خو تر یو حد پورې روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیرای وکړ، حریم نقص کړ افغانستان. ترې وهدا پورې مسله روښانه ده، نو د مرموزوالي خبره خو هڅه نه مطرح کیږي. سوال
دا دی مرموزوالي دغه د تکل څه د کوم هدف لپاره دغه عملیات ترسره
کیږي؟ خو ملي دي کنه پاکستان ملي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډی دي او مونږ غواړو چې په غو باندې حمله وکړو. یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډیر زیات روښانه دي. سوال دا دی چې آیا کوم لوري ضعیف شوی چې اوربند غوړي کڅنګ؟
تاسو ګورئ دغه تاسو اټکل بدای ولې د تخصصي لحاظه او د پوځي لحاظه دغه جګړه مونږ ته تعریف شوی جګړه نه ده. د جګړې موخه تر اوسه پورې ثابت نه ده. تاسو ګورئ د ټي ټي پی ځواکونه یا کم تاروکات چې دوی لري دغه اکثرا د پاکستان په خاوره کې دوی ولې د پاکستان په خاوره کې خیر بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي. دویم موږ چې وایو چې دغه باس سامنځ کیږي چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دغه خزانته یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو 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 هیواد چې د یو مشروع واکمنی ونه لري موږ هغه ته څنګه ویلی شو چې هغه د یو هیواد د ولس نام لا ترکی. موږ دا خبره دا چې کوم چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه د افغانستان د ولس په مقابل کې یو برخه غیر برخه دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوي چې طالبان لري دا غینه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او د عملیات تر سره کوي.
ډیر مننه. کلند دا هم وایي چې د دوړو خواو پوځي انډول څومره د لیوې د کینه په کم وخت لطفا چې د خبرونه وخت په کمې دوه
اصلا دغه د انډول بحث مطرح کیږي د پاکستان د پوځ او د طالب ترمنځ. اصلا د دومره لري واټن د پانډوال کې چې د پوځي لحاظ هیڅ مقایسه وړ نه ده او په عین ترتیب باندې په دغه یو جګړه کې اصلا پاکستان د ترجن لري دا وایي ځواک ته پورته کیږي.
تیر از یاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شنوار یو چې لاسه د رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو اتلیرویش ساته له تاسو سره ده.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو خځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کلیوالي میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دی وایي اقتصادي ډیر کمزورې دی او د کور چلول او د بچیو لویول ورته ګران شوی دی.
وایي څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل.
څلور ماشومان دې دغه اقتصاد سره ډېر ځي په دې کې ډېر کوم مشکلات دي هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خایتي کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم اما تاسو هم شته معلومات چې رانی به خیره ده نو در مشر زمین مریض دیره ده
نن دو اکتوبر 15 ماه ده کلیوالو خزو نریوال ورسته ده ورس پا 2001 کال که ده ملگور ملتون عمومی مجموعه ده و پریکره لیک پا خبره ولو سره و نموله او پا لومری سال پا 2001 میلادی کال که پا رسمی ده ولده نری پا بیده بیلو هیوادونو که ول منزل شوه ده ده ورزه ده المنزل و مخا پا کلیوالو سیمو که ده کرنه ده خوارو ده تولی چاپیریال ساتنه او ده بیوصله ده کمولو پا برخه که ده خزو ده رول او ونده استایه نده خود ننگرهار ولایت اوسیدون که ده رشپی ده کلن خورمانگوله چه دری زمن او دیال لسن مسیان نری وی ده ده ورزه پاره پا هیچ هم نپوهیگی ده چه چرگان او چرگوری ساتیام ازادی راژیو تا وی چه دری وقت دوده تا حیران دی
په دې ورځ نه پوهېږم پخوام چرګ او چرګوړی کولو ګزارم په کې ده اوس نه کېږي قیمتي ده زیاته پولې د پټي کار هم اوس نشته وچکالي ده سړی هم بېکاره دي
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسېدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بیاځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده دې هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي یعنی موږ کوم درمات نه لرو نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخته ځي البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند نورمال تېر کړو
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتله ایز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي هنري ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده
خود طالبانو حکومت په وار وارده کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي
له دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستی راپور ته ځو ځینې نور راپورونه پات شول چې د وخت د کموالي لکبلې نشو خبرولای د اکتوبر په 14مه د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د خلکو لپاره په 8 ډیر شو راغنیزو پروژو کارونه پیل شول د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو تریزی علي شیر تڼیو ګربزو سپیری او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنی کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د اته ډیر شورغنی زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او چهار بید څلور میاشت په موده کې سر ته ورسیږي د سرحدونو چارو وزارت معین مولوی محمد اسماعیل غزنوی وویل
دوست موږ پروژه په ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې نن شاهدان یو ورسته کې به هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اوغیتم دا پروژه رسیږي او هغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډورن کرخه پراتو ولسونه دی لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د اته ډیر شو پروژو د کار د پیل ډلې پرانیسته وشوه له هغو ولسوالیو ده چې تر ډېره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل
یو دانه ده چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې بلکې شخصي ځمکه موږ زموږ نه کورونه جوړل سیلابونه له امله دا کامرونی کړي دا سنوره ساسون زشتاب زموږ په منطقه کې
د خوس اوسیدونکو وای په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخه کې لستونزو کړيږي د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وای
میجه دولت نه ډیره وختنه لري خواهش لري کنه چې مش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویلې د غاسې نور پرشي ارڅ دي کنه دا وی جاړي دي د غاسه پته شوی دي کنه ای سفرامیک تکین داسه کور نه دا شوی چې میجو وی چې دا کور داسه جوړ
یاد دیوی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علی شیر باک او سپیره سرحدی ولسوالی همدارنګه صبری مساخل او قلندر هغه سیمه وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دی پلی شوي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره په دوه منې مای کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اوس بلهم نشد پنځه رجی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډرمنو وکړلی سکون کو زبرشان غوخار یو زربې هم تاسو ټول تشرفاس مې ماده یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوسته هله د چې تاسو ټول کډرمنو وکړلی سکون کې برات روغ جوړ صحت مند او سیر یو د سیاچ مې بم پتن می درنو سکون کو د سیس مې لوسته سو دی ول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سیر یو نو لوسته چمتووال بلدي قدرمن زکون کوم چې لدین چې تاسو د نن ورځې نو ولوس په کله تاسو ټول خبر زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل په سیر خپل ځانو سره نوټ کړئ. درنه خو ځکه کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې د ولسم روز تر سی اهداف کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لمړی کرنه، دویم کرنې سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د ویلیبل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هله ده چې تاسو ټول کډرمن زکون کې د لوست لپاره پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو نن ورځې په نوې لوس کې لمړنۍ موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چاټ دی. نن ورځ موږ تاسو کرنه او پیژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. کله موږ زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو کرنه د انسان د لمړنۍ ډول فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوي قرباني پر کیږي. انسانانو به د خپل اړتیاو د پرکول لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي به سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپیال پوری کوم چې مربوط ته شان و د کرنی او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوي د کرنی په وسه سره سرته رسوله. چې په دې لړی کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپیال د بڼې په بدلون او تولید لاس پر کوي تر څو انسان د خاوري طبيعي او غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خاص څخه کرنیز چاره په بیل بیل بڼه سره مخ ته یوسي. د دې تر څنګ که درمونه ګل لیز کون کو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستاسو تر څو خلک وکولی شي چې هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته هم پرمختګ ورکړي. یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه یا هم د سرویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لې دی او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پر اختیار وستلې ده. نو که درمونه وګللی چې کوم کوم مرکز ویلې سو چې دوه ډوله مرکز او کرنیز سیستمونه لري، یو یې دودیز کرنیز سیستمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړنی وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره که کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي. او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ دوی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو دودی سیستم وپیژندئ چې دودی سیستم په خپلو په کورونو کې سرته رسول کیږي، د څارویو په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم جدي دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې کدرمنو زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نورو وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپین اصلاح شو تخمونونو همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سنبال اوسي، یعنی کرنیزي کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پروي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلې سو. په تیرې بیا موږ تاسو ویلې سو چې په کوم سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډیر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه کدرمن زده کوونکو، له دې عمل چې د نړۍ نفوس په تیر بیا په مختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې ترڅنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمو کې ملمداره خبره ده چې دغه سیمو کې به کرنه هم زیاتیږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې لپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه د زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، خصوصا او به زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه ور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ تاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند ور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو هاور چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه هاور چې زموږ تاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغه لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خواړو او له تخنیک سره شو وسیږو، تر څو وکولی سو پراتونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات سي، د ځمکې خړوبول مو زیات سي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو. او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود و اوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند و اوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په هکله معلومات ترلاسه کړله او په هکله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولولو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروی وسپله نو زیات شمیر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.15 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې په سلو کې 8.15 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې د دې ترڅنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې پورې مربوط وه یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول شوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د زموږ تاسو په ژوند کې یو مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو د دې په هکله هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په تدریب سره په سلو کې 12.15 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بېلابېلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړي، زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونه تاسو ته خصلې او هم چې نن د دې ترڅنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغه شکلونو کې، البته درې شکلونه راکړې دي چې هغه شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8 او هم چین د دې ترڅنګ په فرانسه کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چې نن سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی، هم د هغه ډول ده. همدارنګ د دې ترڅنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دی 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دی او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې ترڅنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړی دی، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وو. دا به تاسو ټول که درمنځ کوون کې په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر یو ته به د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې ترڅنګ اخیرنی شي دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، المان، پولند، بلابل روسیه، سپینه روسیه، هایلند، فرانس او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږئ او سپو سیو اوسېږئ او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک به دي؟ دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سر ته رسوي، دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې آیا د دوی دغه تولیدات شریک او کنه. درېم، تجارتي سیستم تشریح کی. یعنی په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنو وګړي، زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړي وو، چیرې او په یو څه باندې پوه شي وو. چیرې تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا په ما ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکله وی ترامات می قبول کی کدر من اوګل ریس کون کو زبرشنا غم پاری وزره به هم تاسو ټول تشرغلس پای ما د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لسته هله د چ تاسو ټول کدر من اوګل ریس کون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری د صحت چم بم پتن می ترنه زکون کو داسه مرسته سو د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لسته نه هله لرم چې د تیرو ورځې لسته به تاسو ټول د خپل زنا سره په شته کوم تعالی کړی او سری او یو سم معلومات مو ذکر او سری خو زکون کو مخله دین چې زاستاس نن ورځ نه ویلوس پر کتاب تاسو ټول درنه زده کوئ چې باید خپل ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوکړي. خبرونه زده کوئ کوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځ د دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له لمړی د نړۍ مهم دینونو په حق لسه پوهیږي، دویم د اسلام د سپیشلی دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو پلوست کې ول ول او د توغ موضوع کنه په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منځ ده کوونکې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروز ده کوونکو د لوست پای په شبو کې لمړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځ ته راغلي دي او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دي. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحه پورې مربوط دي. نو موږ ویل سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه ورسو برخه باندې ویشل شوی دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لمرنۍ برخه چې د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لمرنۍ او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه به حیرون کې حیرانون کې خارق العاده شان او په دې دوته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی یا هم دغه تالاندې چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یې هم قدرت په صفات سره پیژندل سي وي او دغه دین اوس په کتبي یې هم بیباني او لیدو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او زرپوستي خلک د دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته د روح نوم ورکړی دی او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمنځ زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الالنو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الالنو عقیدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درمنځ زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو آتشفشانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګ برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادو، د سمندرون سمندري خدای نوم یې ورکړو، ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي، وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې دي چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورته ستر لیږلي دي لکه يهوديت، مسیحیت او اسلام کې. د ټول کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې د هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیل بیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په ایسویت دین کې چې بیا ایسوی دین دی دغه د رخصتي ورځ د اکشن بی ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوي سب شتون لري چې ځانګړي سیمې جمعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګمبدې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زمرا استاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده چې د به په ایسوی دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو. چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خصوصا کونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په څلوېښت کلنۍ کې په غار حرا کې نظر شو دي او وروسته په مقام عظمه کې انسانانو ته وړاندې شو دي او انسانان یې ټوله د یوه اسلام مقدس دین ته رابللي دي. دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دي، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړه، له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیون کیلومتره مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي، خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګټې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت، ډبرو سکاره، ګاز او داس نورو، مسو او سپین زرو او سرو زرو او داس نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې نتیجه چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکونکو، همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د احصایې له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه موږ تاسو ته پنه شکړی ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړی دی. تاسو کولی سي چې دغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرابطه ستاسو په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لمرنې هیواد افغانستان دی چې 99.5% شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان، انډونیزیا، امارات، متحده عرب، همدارنګه ایران، بحرین، دا ټول، بنگلاديش، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، قزاقستان، قرغزستان، قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولی سئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو ځکونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق له معلومات لاسته راوړو. اوس هم تلوس په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي، عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري، په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکونکو، موږ ویلی شو چې د عیسویت د دین چې زیات شمیر پیروان لري چې د لومړۍ میلادي پیړۍ په لومړۍ کې څرګنده شوې دي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډېرې چټکۍ سره پراختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو سکونکو د حضرت عیسی علیه السلام بن مریم په واسطه سره، چې حضرت عیسی علیه السلام بن مریم زوی وو، نو په همدې خاطر سره پلار یې نه درلودې، په همدې خاطر سره د عیسی بن مریم په نوم سره یاد شوی دی. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ور وپیژندل شو او په لنډه مده کې ډېر زیات شمیر پیروان پیدا کړل چې پیدایشت په حق یې ډیری نظریه راغلي دي اندا چې ځینې یې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د عیسویت د توحید څخه منحرف شوي او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولې دي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه السلام د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه السلام په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅکله هم واده نه دی کړی او نه یې هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلوده. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د عیسویت دین چې دی 250 مذهبي فرقو باندې ویشل شوی دی چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی چې زیات شمېر کسان یې د عیسویت د دین ده دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتودکس کسان دي چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل او دغه ارتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 1400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لویدیځو برخو باندې ویشل شوی چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم او ارتودکس باندې ویشل شوی ده چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د ارتودکس دین پیرویان دي. دریمه برخه چې په خپله د پروتستانت چې دي په خپله د اعتراض کوونکو په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوحې سرخولې او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلیز د کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د عیسویت دین په ډیره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خورسو نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي چې ماشمې سلونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځنی امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د آسیا او د اوکانیسی هیوادونو د پخوانی او استمراری لاند هیوادونو چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمیرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو دا د عیسویت د دین په هکله معلومات هله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږي او پوسي اوسېږي اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم د اسلام سپېسلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیم چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو سپو سی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې رم د لا په مان شو وخت بلري.